کارونه خراب کړی دي صاحب، چې په ننګرهار کښې ولاکه د مزدورۍ ترک لګي او کارونه بېخي ګډ وډ دي. امن نشته په ننګرهار کښې، بس چېرته ګورې بمونه او دماکې دي وروره. غریبو خانه تباه شو، مالداره شي، همدا مسجد دي ورور چرچې کښې بس پلاوونه دي وهي. او زما تاسو نه دا هیله ده چې پیغام نشر کړي. خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته بولم. په نننۍ غنی کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلاند په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتماً اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لاندې ځمکه ته پاس اسمان دی، خوا چین دی، بلخوا مسکو دی، بلخوا هندوستان دی، مسکت په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی. اوس تاسو ته ښاغلی سالار
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه قرباني واورئ.
میرمن مې له هاخوا غږ کړ، سړیه زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکو له احواله خبر شي.
سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او ریښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې پیلیزه او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورئ.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صادرولو د واحد نمایندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سیدې مژګان مصطفوي د جواز د صادرولو د واحد نمایندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکري مالکیت له لورې رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیارې سیدې مژګان مصطفوي د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صادرولو د واحد نمایندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر په اسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. او په دې برخه کې د دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمایندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر په اسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې 40 جواز لیکونه صادرول، چې د دغه تفاهم لیک په لاسلیک کېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې بشپړیږي. د سلامال شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د نوموتي کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامال شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خرابه شي، اغزن، پالند او دری ژبې ته ژباړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیزې ستونزې او یو شمېر مشکلات راخیستي. دی وایي چې سلامال شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړې او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامال شینواری د معاصرې دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیچا ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړې چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دې وي چې عبدالوکیل سلامال شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړې دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جو بوش بدل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونه نندارتون پرانیستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانیستې پر مهال مرستیال والی عبدالولي سهي د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکا کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خاوندانو او یو شمېر علمي ادارو استازو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خاوندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندگی کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوند دی وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتني په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکو طاهر زلاند را ځواب وی.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې راته دا وی چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کړي، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثر شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پوری ځینې داسې چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولی شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر که کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي. کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې د ځان یو عادي انسان غړي سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلن کوي، او کله چې دې متوجه شي چې دې سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو دې کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدلته دې ځانګړې وي په ژوند کې، حتمان د په شعر کې ځانګړې کیږي. او کدلته د ځانګړې نوی د شخصي ژوند چې ده، د هغه کړه وړه، هغه تقليدي لنور خلکو اخیستل شوی، د نور خلکو په ستګي، د نور خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقليد انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبله ځنی ځوان شاعران د صحت څخه چې غنی دی نوې شی پنځه دی او منفرد شی پنځه، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړوند مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پویږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم، دغه کریکټر چې زیدلته ښکارا کوم، دغه ایډیال
تصویر چې زیدل ته وړاندې کوم دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت سیړو له دوه خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومې یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وایي، مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی، ورلره بویا دا دواړه څیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا، د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ دی وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نوښت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپل په دې ډیر تاکید کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي، زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شوه. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نه وو، هر څه نوې دي. که زمونږ دید زوړو، هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی، په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. په دغسې ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزیږیږي، یا د شهدا غوندې وزیږیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزیږیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محوه کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرده لاره ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچوي بیا هم معلومیږي چې د پلانکي شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي. نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغسې ټولنو کې انفرادي تشخصونه له منځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای نیسي.
همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محوه کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یوه ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محوه کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول یې نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولای شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، او دلته خپل انفرادیت را څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپلو هیلو، خپلو غوښتنو، خپلو هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه کتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي، د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو، نو ځکه موږ به خلاق خلق هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون را څرګندوي، خو په داسې یوه ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړه وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وې تاسې په دې پوه شئ هغه نوی څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوی نوی شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي، خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو زمونږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل بلدي، په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات وو، هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی په کې را څرګندیږي، له ډېرو حملو له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا داسې وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولې، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سره ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې دلاره د چې په شعر کې لاره نور ټولنه هسې نه وه، د دې له کبله د پناله فریادو د دې حالت ستونزې به سره به مخ کیږي، سختۍ به ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینه لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینه لري، نو په هغه وخت کې به دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولس ته د ښکلا نوې تصور ورکړي او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوې لري پرتی او رسپاتې سیمې کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی وو او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم څه دی؟
زمانم سالار افغان، حقیقت را یو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار صاحب ډېر داسې مجلسی ټوکی مینناک سړی معلومیږي، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب، زه خپل ځکننو یو عادي فنکار یم، د فلمونو او ځکننو فلمونو کې مې هم کار کړی دی او خپل مې د نطاق سره ډېر سخت شوق او روح ځکننو، یعنی زه په دې نطاق کې داسې نطاق جوړ شم چې یعنی حقیقت دنیا ته راوړم او دا دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا یا چکنن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې دي.
کله دې خبرونه ویلې دي او څه ډول خبرونه وایې ته؟
داسې یو ته داسې نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سر زما د خبرونو د اکټینګ چې دا کم ځای فلمي اکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحدی دا غنوم، نو ان زه خپل دا اکټینګ کوم او هغه دا اکټینګونه زما ډېر سخت وخت دی چې نه کله قاضیانو سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه متری ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي، داسې د ویلن رول څه کنه نه ادا کوم.
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سم نوم دولت خان دی، دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی. هلو ش قماندانا، اسما ته تر غلام جوړ شه، تا دولت حاصل کا، اسما په کاروبار کې ګوتې موها. خلیشه ته دولت سری بچیا، تا دولت ته فارز خپل وینه خرڅولې شم، خپل بچی قربانه ولې شم، خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت ته شم کولی. ست افغانستان هغه ایماندار پولیسی چې یو کرت مجرم ته د قهر په نظر ګورم، بی د لافه وکم، همیشه مې استفاره د تورو تمبو شاته گزارم.
ډیر زبردست، خو دې ډیر زبردست اکټ وکړه، والله خوند دی وکړه. ډیر ښه، تا ته خبرونه هم زده دي، داسې ډیر خبرونه وایې، کله له یو ولایت نه کله بل ولایت نه، نو خبرونه هم وایې.
وایم صاحبونه، بسم الله الرحمن الرحیم. په ډیر درنښت سره ور ځکه نه زه ټول هیوادوال او سونه خلک چې زما دا خبرې ګوره د ازادي رادیو څخه خبرې ور ځکه نه زه د خپل ټول مینهوال ته هم د زړه د کومې ډک سلامونه، او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هیوادوال ته څنګه د زړه د کومې سلامونه یم. خو د دې خبرې هیله ته کوم، نو زما دا وینه دا خاص ته ځین لکه ما هر ځای کې تاسو ملاوي غي، زه ستاسو د خپل خاورې، زه ستاسو خادم، زه ستاسو غلام يم، او د دې خاورې بچی یم. ور ځکه نه سره دا خبرې زه ډیره لپاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کړئ او قلم واخلئ، ساينس او ټکنالوژي اختیار کړئ، د هوا پیزا ته وخځئ، د سیکالوجي استادان جوړ شئ. تاسو څنګه د ټوپک په ځای قلم استعمال کړئ؟ او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده، زه نور هیڅ ارمان نه لرم، خو زما صرف ارمان دار چې په افغانستان کې بې سواده خلک څنګه نه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي، او زموږ ملک د تعلیم او د علم په رڼا کې لکه دنیاوالو خلکو ته چې موږ څنګه وښودل چې زه په لس کلنۍ عمر کې ما خپله درېمه پورې مکتب ویلی، خو الحمدلله زه اوس په شپږو ژبو پوهېږم. Yes, I am can speak English. My name is Salar Afghan. My father name is Mr. Soyab Gul. I am job space security ABP police officer government Afghanistan. You are right. Thank you, sir. Sit down, please. Again, what problem? No problem, sir. Urdu bhi samajhta hai. Agar jo kuch bolta hai, main bolunga. Bol kya baat hai? Kidhar karne wala hai? Kya kaam kar raha hai? Na baith jaao, chai piyo, roti khao, batao. Farsi fami de motandar mandana bas jaane jura se khob bas bacha jura se khana is gujas khana hai man gras te bishi nan ma khuram chai ma khuram gab gabzan pa derwan salur jab man is se kanan pakhto sara se kanan khabar kawala sham
no څه خو دې ماشاءالله درته ډېرې زیاتې زده دي، غزل او روپۍ دا شان نیم زده دي.
او څه بار څه مې زده دي، خدا اوس مې دا سینه لکه کمزور ده، هډ کلندر مې جاله مې لکه خراب ده، نو خپه کېږم نه تاسو سره. خیر ده، داسې به ته وایم
یو څه خو وایم مینهوالو ته.
په قدم قدم کې ځلم کړ خور دې، لکه چې زړه مې د دنیا د خلکو تور دې. یا قربان رور ته رور ته لاس ونی یار ته یار، پاتې شوې پہچان د اتوار، پنا شوې هغه خلک ته اخلاص، او چې نستوڼی ورکوي بس کوي لاس.
او دا خو ډیر زبردست، اوس خبرونه هم وایي مینهوالو ته، دا مایک والا خبرونه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د لاند زمکه ته پاس اسمان دی خو چین دی بلخو مسکو دی بلخو هندوستان دی مسکې په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی. اوس تاسو ته خغلی سالار ویان حقیقت رادیو آزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تازه ترین خبرونه اورېدای شي. د ننګرهار ولایت محترم والی خغلی وحید الله کلمزی چې د تیر کال پرتله په سګنی کال کې د ننګرهار په ولایت کې تعداد نه پوسټونه سي واچوي چې زموږ په بجټ سخت کمای راوستي ده. موږ ته په کاردار چې د ننګرهار په ولایت کې ترافیکي حادثې خودکش تماکي ترسته اکمالات او نور د سیاستګرد اقدامات له هم خپل کوټلي ګامونه اوچت کړي چې د ننګرهار ولایت څخه عوام په تیښته بریل شي، او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو، بیا په تر د امریکې د تیښتې لار غوره کو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ او امنیتي ځواکونه هم اوسره په دې کې ژمنه کړل چې الحمدلله موږ به په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولایت کې د امنیت په ځای باندې بیا امنیتي رامنځته کړو، ولې چې زموږ اقتصاد سخت ضربه خوړلې ده. خیر د قدم ملک عوام تباه برباد شي. د کونړ ولایت په اسد آباد ښار کې د شهیدانو چوک تر څنګ د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس جوړ شو. د مظاهرې په دوران کې چې موږ د رضاق دفتر ښاغلی ګجروال صاحب نه منو، د مهاجرینو رئیس ته کله وکړه موږ چېرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونه راکټې بریدونه ته دوام ونه کړو. د پاکستان حکومت دې ته ونهڅو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کړي. موږ بیا د پی آر ټي موصول خاص څخه پوره کومکونه والو خپل شخصي اقتصادونه برابر کړو. خیر د قدم ملک عوام تباه برباد شي. سالار افغان، حقیقت رادیو، آزاد افغانستان.
یار سالار، دا خو ډېرې جالبې کیسې وټو کې خات. ښاغلی سالار، مخکې دې یو ډایلاګ راته وکړه د فلمونو، او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړی و، دازل د چا ډیر لکه
دازل زه د قانون په اړه کې د وکیلانو د قاضیانو د اعلان کومور
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولیو د وکیلانو او د گواهانو بیان دی شروع شي قاضی صاحب دا هغه کم اصل او بغیرت خلق دی چې همیشه میستفاره د ډیرو شرابو د ډیرو پیسو په نشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگین سزا ورکړي هم آی ابجکشن یو نړر سما خوږ دوست وکیل په دوی خامخه الزام لګول غواړي کسر میدار خلق د چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې با عزت برې کړي اور دغه وکیل سی ټول عمر دې د حرامو ګټه کورته ولډه خو نن د الله پاک دا قرآن پاک په لاس کې واخله او اختیار اختیار ویل شروع کا چې زه دې معاف کوم او که پانسې تختې ته ورسوم معافي غواړم قاضي سی زه قانون ته دوکه ورکولای شم خو الله پاک ته دوکه نشم ورکولای قانون دې دې د پانسې تختې ته ورسي ار 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 عدالت دې نتیجې ته ورسې دو چې مجرم سلم خان ولد حکم خان د وکیلانو د گواهان د بیان لپس دا قتل په حقیقت کړي ځکه هو تاجرات افغانستان عدالت دې ته بایزتا حکم د پانسې کوي قاضي سی بیا
یو داسې ښایسته شعر ووایه چې خلک یو څه زده کړي ورنه
چې ستا د بدو نه بې غوره کینی داسې بې ننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصروفه اوسي نور مې زلمې د تا وزګار نه منم په خپلولۍ کې محبت چې نه وي داسې بې مینې بد کردار نه منم چې د الله دپاره دوست مې نه وي سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شه ای زما د ملت غداره نور ستا په خوا کې زه خپل یار نه منم
ډېره مننه سالار افغان
کیسه مو تیر طبیعي او دراتلونکو پاړه د محتاطي فکر درکوي د زرپانی پاننانی پانه کې زموږ همکار وګم جبار خیل د یوې ټولنیز نه خالی کیسه کوي
زرپانه قرباني نن د عرفات ورځ وا عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمې د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم، خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود، ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وه، بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه، خو زما د زړه په دنیا گئی کې بیا هغه معمول ورځ وه. مازیګر کور ته راغلم، پوره 800 روپۍ راسره وې، خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې راسره دي. له روغبړ وروسته زوی مې رامنډه کړه او په غېږ کې مې کېناست. ویل یې بابا، تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم، اوس خدا دی سبا لوی اختر دی. ما ویل بچیه، په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم. میرمن مې له هاخوا غږ کړ، سړیه، زما څپلۍ هم نور د ګنډلو ګنجایش نه لري، دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلي دي. ورته کړل مې، سمه ده، وروسته له لمانځه ځان تیاروه، بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم. له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دوکان ته ننوتو، د چای ترموز مو واخیست، ځکه چې ترموز مو نه درلود. په 325 روپۍ مې ترموز واخیست. له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که. د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم، د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دوکان په خوا ورغلو. له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې، خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ. د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍواله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي. هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې، خو د میرمن مې خوښې نه شوې. له هټۍ راووتو او بل دوکان ته ورغلو. هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې. په یو جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشو. هغه مول لګ جنجاله په یو سلات یارو په یو اخستې میرمن لکه زما په سوچونو او ژیر رنگي پوښبي و ویلې زینه اخلم خیر دی چیرې بنزو. رښتیا زړه مې را ډک شو خو فطرت مې سترګې پرې نه خودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم. ما ویل نه داسې نه کیږي، ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې. دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې، یو جوړ یې زیاتې ښې وې. هغه مې راواخیستې او د هټیوال سره مو په 300 کوتاهي وکړه. د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو، صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټیوال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته، بله ورځ به یې درکړم. له دې مې تل سودا راوړله. په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي. د ترکارۍ والا په لورې روان شو. له هغې نه مې لږ اندازه نانا، دڼیا او مولي سرخاک واخیستې. هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه، په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او رین تندي وویل که نور څوړې هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلی را کوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر و خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشوني شول. سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو. غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل. د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوې جامې یې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي. ځکه ډېر خوشحاله وم. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پیژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا ما ته به اختری راکوي. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزراته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالت کې په 10 مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر 2 قرباني کړې وه چې شمیر به یې له 4 نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې وه چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډېری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچ چا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم. ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده و او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
پښتو ادب لرغونی دوري په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره یې د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کې. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی په خپله وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقب مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوی چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوي او اشعار په دې کتاب کې خوندي کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب وو سورک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډیرې، خو د بیلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څیړونکي څیړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینا منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومی پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سین بهیږي، د بابا له لوړو غرونو را خوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. ی هیرمنده ی څپانده مست سینده، تا نه اورم غلی غلی را تخایې، سما د تللیو زمانو رک پرتمونه، ستا بهیر کې را روان په غورزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. ی هیرمنده ی سرکش مست سینده، لا به چمر آزموی تا اراده مو، ستا پچیر زمون پراخ حوصلی دی، چمو چمر دوبوی لا ندوبیگو، چمو چمر کڑوی همر پخیگو، ستا په چیر مو غرزنګونه مست سپاندا ستا پر چندو مو جنډی دی لارا پاندا موږ هما غیو چیوو او لا با پایو تا با چخو لا با مستیگو تا با ستایو زد اورم چه چپو کرا توایی هما سیز ما دینی کنو دی ساکانو زدی وینم چلا مستی هم چپاندا خاطرو کی دی پیڑیو زی بہاندا در تخواگیم راتا وایا راتا وایا دینی کنو پرتمونا راتا خایا راتا خایا لومړی سرود د هیرمن د چپو خوږ وګم لګیږي د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي د سین غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ د سین غاړه کې خواره واره راتاو شول د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي هر سهار چپکی لامبی ہاپی کلے د آسمان زر فرو ہر پکستائی د سا کیٹا بر د سو و عظمت ہونا د سپاہیان و مشر غگ بکر سپروتا لمزدک گرد را تاو شینائی زوالو خادمان د دی سین غاڑا کی گل پوخا د ہوما چلویخت خمونا دل تراؤڑی سبا ورز سپیچل ورز د دا بکال دا گئیچ وقتا چلا المر نوی خطلائی چلا بطی دی سین غاڑا کتاویگی دی ساکان و دی دربار سپاہیان براشی المر خاطبا دی دعا رسم پرزائشی دی ساکان و ملکہ حغ آغلی چلا خکری دی اویاز رس پرو دی حغ پیغلا چل مسی دی تایمیریستا زمکستر ملکہ خکل زرینہ مرخاتب د دعا رسم پر ځای کړی د سپیڅلی هیرمن څو پستی چپیبا د هغې د قدمونو در شل خکل کړی سبا لوی ورځ ده ټول زرنګ په تمه د هیرمن برکتونه دی مدام وي د زرینې ملکې د تاج زلاتا د لمر ستوریو او سپوږمۍ دی
انوک سل میں محلو نا دی سل میں بور جلو نا دی سل پکی ڈالو نا سل پہ اوے زان دے کٹارے دی دا غزب زما اگور دب دب Oh, oh, oh.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.